په پېښور کې د مخام 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په خیرنۍ خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له انیسه اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکی، د پښتون ژغورنې تحریک مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې دوی نیول شوي ملګري دي خوشی کړي. په گلګت بلتستان کې د پاکستان پوځي هلیکاپټر غورسیدو په پیښه کې سلور پوځیان وشل شوي، او په سویډن، کینیډا او سپین کې هم د کورونا وایرس د نوي قسم کیسونه رپورټ شوي. د خبرونو تفصیل نن د خیبر په باړه کې د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین او ځینو نورو مخکښانو جلسې ته ویلي چې حکومت د علي وزیر او نور غړي سرتر سره خوشی کړي. د مشرانو له حکومت د غوښتنه هم وکړه چې په قبایلي سلو کې د هدفي وژنې بندې کړل شي. نن د جلسې ته د لادرکه شوو کسانو کورنۍ ورغلي وي. د غورځنګ مشرانو دا هم وویل چې لادرکه شوي کسان دې وموندل شي. د پی ټی ایم مشرانو په تورخم لاره د سوداګرو په ستونزو هم خبرې وکړې. تر دې جلسې وروسته د غورځنګ غړي به اوس د باړې په کارخانو مارکیټ کې احتجاجي ظاهر او سره نور زینو کې غونډې کوي. علي وزیر په کراچۍ کې د جلسې پر مهال د ریاست او پوسټ پر ضد د وینا کولو په تور نیول شوی، خو هغه دا ردوي. نن د پاکستانی پوځ هلیکاپټر د چین له سرحد سره نږدې په گلګت بلتستان کې غورځېدلی چې پکې سلور پوځیان وشل شوي دي. د پوځ ویان ویلي دا هلیکاپټر هغه مهال د تکنیکی ستونزې له وجې د حادثې ښکار شو چې د گلګت له مینامارګ سیمې څخه یې د یو وشل شوي پوځي مړی پوځي روغتون ته انتقالوه. په پیښور کې د پولیو ضد ښځینه کارکوونکو په ځینو افسرانو د جنسي زورونو تورونه پوری کړی دي. په پیښور حیدآباد کې د پولیو ضد کارکوونکو عابدین نن مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو په پروګرام کې ورسره کارکوونکو ځینې افسران ترې غیر اخلاقي غوښتنې کوي. نوموړی زیاتوي د دې خلاف یې لوړ پوړو چارواکو ته شکایت وکړ، خو هغوی ورته هیڅ پام ونه کړ. د روغتیا ځینو نورو ښځینه کارکوونکو بیا مشال ریډیو ته دا هم ویلي چې د غیر اخلاقي غوښتنو نه پوره کېدو په ترڅ کې ورته افسران له نوکریو څخه د لرې کولو دړکې ورکوي. د پولیو مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د حیدآباد د پولیو ډلې مشر نازیه دا تورونه رد کړی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د هیواد په تاریخ کې په لومړي وار اپوزیشن ګوندونه د پوځ او استخباراتي ادارې مشران داسې په نښه کوي چې مثال یې نشته. عمران خان پرون د پنجاب په چکوال کې د یونیورسټي پرانست غونډې ته ویل د اپوزیشن ګوندونو دا موقف ناسم دی چې په انتخاباتو کې پوځ درغلی کړي او موجوده حکومت یې غوره کړي. وزیر اعظم زیاته کړه کله اپوزیشن سره د درغلیو ثبوتونه وینو بیا ولې انتخاباتي کمیشن او یا سپریم کورټ ته نه دي ورغلي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري تحریک د حکومت سید احتجاجونه کوي او په پوس نیوکی کوي چې د عمران خان حکومت یې د درغلیو په نتیجه کې راوستي، خو پوس په بار بار دا خبره رد کړې ده. په پاکستان کې په تیرو 43 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 850 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمېره 9340 ته رسېدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویب پاڼې له مخې تر نن سهاره پورې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېره 4,01,315 ته رسېدلې. په ملک کې په تیر شوار کې د کورونا وایرس 1,53 مثبت کیسونو مخې ته راغلي دي. نن د افغانستان د خوست ښار د بلند منزلو په سیمه کې چاودنه شوې چې لکه بلې دوه ملکي وګړي زخمیان شوي دي. د خوست امنیه کمانډانې د رسنیو دفتر مشال ریډیو ته وویل چې چاودیدونکي توکي په یو پلاستیکي کڅوړه کې خودل شوي وو. تر اوسه د دې چاودنې په اړه کومې وسله والې ډلې رسنیو ته څه نه دي ویلي. سویډن، سپین او کینیډا هم د دسمبر په شپږشتمه په خپلو هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوي قسم د لومړنیو کیسونو پخلی کړی دی. دا وایرس روانه اونۍ تر ټولو لومړی په برتانیا کې مخته راغلی وو. په سپین کې سلور، په سویډن کې یو، په کینیډا کې دوه کیسونه ثبت شوي دي. له دې وړاندې د نوي وایرس کیسونه د برتانیا وروسته په هانګ کانګ، سنگاپور، آسټرالیا، فرانس او جاپان کې ثبت شول. د کورونا وایرس د نوي قسم په اړه ویل کېږي چې دا زیات خوروونکی خو لږ وژونکی دی او تر اوسه پورې پرې واکسین هم اثر نه دی کړی. د خبرونو پای
نمشال رادیو خبرونه مو ووردل. په روانه خبرونه کې پر دې موضوعاتو تاسو لپاره رپورټونه لرو. د سند صوبې په لاړکانه کې دا مهال د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د 43 تلین په مناسبت غونډه روانه ده. د پاکستان جمهوري غورځنګ مشران پکې ګډون کوي. معلومات پیدا کوو. نن بیا پښتون ژغورنې غورځنګ په خیبر کې جلسه وکړه چې د غورځنګ د غړو په وینا زرګونه کسانو ګډون پکې وکړ. د خیبر پښتونخوا د پولیو ضد ادارې ځینې ښځینه کارکوونکې پر خپلو ځینو نارینه افسرانو تور پورې کوي چې دوی یې په جنسي توګه ځورولي دي. او د قبایلی ضلعو لوبغاړي له حکومت غواړي چې د لوبو میدانونه او نورې ضروري اسانتیاوې ورته برابر کړي.
هیڅ نشوي نه کیږي. ټیلنټ هیڅ کمی نشته. د ټولو نه زیات ضرورت د مونږ قبایلو دی.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو سرزو کراچۍ ته له دغه ځای را سره خپل خبریال نیاز علی خان د ټلیفون په لیکه راغلی دی. نیاز، تاسو ستړي مشي وایو او د لاړکانه کې چې غونډه روانه ده د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو دیارلسم تلین لمانځل کېږي، داسې خبرونه دي چې دغلته د پیپلز پارټۍ د مشرانو غړو تر څنګ د پاکستان جمهوری غورځنګ کې چې کوم د اپوزیشن ګوندونه شامل دي هغوی یو شمېر مشران هم درغلي دي، نو دغه غونډه کې څوک څوک ګډون کوي او تر اوسه پکې چا ویناوې کړي دي؟ ویناګانې شوې دي کنه؟
ډېره مننه بچا صاحب. نن چې د پیپلز پارټۍ د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو دیارلسم دین په دا وخت په لړکانه کې روان دي، نو دا ډوندې ځل چې په دې کې د پیپلز ګوند علاوه چکم لس سیاسی ګوندونه نور دي، دا هو مشران هم دې ته چکم ډیر راغلي دي. په دې کې د محمود خان چزئی و سره سره د عوامي نیشنل پارټۍ چې پخوانی کم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی، میاں افتخار حسین و سره اختر منگل، او د دین علاوه چې د پیپل پارټۍ پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ور سره نور دا هو د پریو څلور صبح چکم مشران دی غړي دي، نو هغه دي ګوند ته چکم دې راغلي دي. دا 3 بجې وخت ورکړیو اوس چکم دې دا ګوند چکم دې شروع شوی دا. د دین علاوه چکم د لړکانی ته نږدې چکم ضلع دي چې دادو، شکارپور، سکر، جیکب آباد، داغې نه پټیر غټ تعداد کې چکم دې خلک چکم دې غونډې ته راغلي دي، او دا وخت ګړي خدا بخش په هغه میدان کې ناستې په کمی کې چې وستره نږدې هغه مزار دی چې چرته د بېنظیر او چرته د هغې د پلار د ذوالفقار علي بټو قبرونه دي. جلسه په باقاعده توګه باندې چکم دې شروع شوې ده. البته چکم د سیاسي ګوندونو غټ مشران دي هغه ورته خبرې نه دي کړي، او د امنیت لپاره د پوره سوي د شپږو زره نه زیات پولیس چکم دي هغه دلته هم موجود دي. جی باچا صاحب،
سمره ګڼه ګڼه به جوړوي، سمره خلک جمع دي دغلته دا وخت
د کورونا د وجې چکم دې بلاول بټو د نور صبح خلکو ته دا درخواست نو کړی چې هغه دې غونډه ته چکم دې راشي. خود سن چکم صبح د کراچۍ، د حیدرآباد یا چکم نوري صبح ضلع دي، دا غنه چکم دې په ګڼ تعداد باندې چکم دې خلک راغلي دي، او دا میدان چې مونږ ګورو چې 50 کله نه زیات نه دا د دې وخت د خلکو نه ډک شي، او د سار نه خلک د ټولو په شکل کې چکم دې دلته را روانو. او اوس چکم دې دا جلسه لک صحت مخ کې باقاعده شروع شوې ده. مریم نواز، غفور حیدری، بلاول بټو، ورسره د سن صبح وزیر اعلی پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف، یوسف رضا گیلانی، محمود خان چزئی، دا ټول په سټیج موجود دي، او لک صحه درست ودو دی غونډې ته چکم دی ویناګانی کوي.
صحیح شو. ډیره مننه نیاز علی خان او د کراچۍ نه اوریدونکو په لړکانه کې دا وخت د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د تلین د دیارلسم تلین په مناسبت غونډه روانه ده. د پاکستان جمهوری غورځنګ تقریبا ټول مشران دغه تللی دي، دوی به ویناګانی کوي، او نو چې ویناګانی وکړي موږ به که خیرو په سبا نه خبرونه کې سحر تاسو ته په دغه اړه نور معلومات درکو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او د پاکستان جمهوری غورځنګ مرستیال مشر محمود خان اڅکزي ویلي د پاکستان جاسوسي ادارې د هیواد له سیاست لاس واخلي، او که داسې نه ونو په ښکاره د بیا سیاست پیل کړي. د نوموړي په خبره د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف د پاکستان د ټولو قومیتونو لپاره د هغوی حقونه غواړي. د پاکستان پوز په سیاست کې د لاسوهنې تورونه تل رد کړي، او واکمن تحریک انصاف ګوند بیا وایي چې په پی ڈی ایم کې یعنی پاکستان جمهوری غورځنګ کې د شاملو اپوزیشن ګوندونو مشران غواړي ځانونه له احتساب وژغوري. ایوب ترین رپورټ راکوي.
د پاکستان ډیموکراتیک موومنت تر سوري لاندې تیر مازګر په سیبي کې وه جلسه وسوه. و جلسې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن او د پی ډی ایم مرستیال مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې وویل، د پاکستان د جوړېدو وروسته د بلوچستان چکم سیاسي مشرانو د هغو په ضد نه یوازې مقدمې جوړېدې، بلکې دوی به وجلو ته اچول او دا لړۍ نن هم روانه ده. د نوموړي په وینا چې په نړۍ کې فوج د عین تابع وي، پکار دی چې په پاکستان کې هم فوج په خپل حدود کې پاتې شي، ځکه چې د دې څخه لمخه موږ د پنجاب سره هم پر دې خبره اختلاف وو چې هغه د عین تابع نه وو، خو نن نواز شریف او مریم نواز د عین د بالادستی لپاره راوتلي دي، نو موږ یې په کلکه سره ملاتړ کوو.
پاکستان کو ایک بهترین جمهوری ملک بنانا چاہتے ہیں.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي وایي چې پی ډی ایم پاکستان یو ښه جمهوری ملک جوړول غواړي، په کوم کې چې به د پښتون بلوڅ سندي سرایکي د خپل وطن پر وسایلو یا شتمنیو خپل حق او اختیار ولري، چیر چې به د قانونو د ژبو احترام وي، د پاکستان په فوج کې به د بلوڅ پښتون سندي خپله برخه کپټنان او کرنلان وي. خو د فوج څخه معافي غواړم، ځکه چې سیاست ته فوج کار نه دی. که د سیاست شوق لري نو بیا دې وردی وباسي را دي سي. د سیاست و میدان ته او دې ګوري چې سیاست څومره مشکل کار دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن زیاته کړه چې په تیرو وختو کې د غلطو پالیسیانو له امله پاکستان د کینسر مریض جوړ شوی دی، کوم چې ورځ په ورځ کمزوري کېږي. او نن هم که څوک په دې ملک کې د عین او قانون خبره کوي، نو د هغو په لارو کې مشکلات جوړېږي. د محمود خان اڅکزي د پرون ورځې د وینا په اړه د حکومت له لورې تر اوسه څه نه دي ویل شوي، خو حکومتي وزیرانو په بار بار ویلي دي چې د پی ډی ایم مشران د خپل احتجاج د لارې په پاکستان کې د پرمختیا د کارو په لارو کې خنډونه اچول غواړي. په دې ترڅ کې تېره ورځ د وزیر اعلی پنجاب سلاکاري میرمن فردوس اشکاوان ویلي وو چې د پی ډی ایم د مشرانو د تحریک موخه په پاکستان چورو چپاول کول او عدم استحکام راوستل دی. خود حکومت بیا په خاصه توګه د وزیر اعظم عمران خان کار دا دی چې کوم خنډونه د ترقی په لاره کې اچول کیږي هغه سم د لاسه لری کړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیم بجو،
د مشال مرکه
پر یونیم بجا،
پام کوا
پر دو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیم بجو،
سندره جادوگره
پر درینیم بجو،
روختیا او درملنا
پر چلور بجو.
اردوونکو پښتون ژغورنی غورځنګ نن د خیبر په باړه کې دغلته د جازونو ګراوند ورته وی لوی میدان دی، هلته جلسه وکړه. د غورځنګ د غړو په وینا تقریبا د څلورو نه تر پنځو زرو په منځ کې خلکو پکې ګډون وکړل. منظور پښتین وته وینا وکړه جلسې ته، همداراز محسن داوړ او د غورځنګ نور مخکخان دغلته تللي. دوی تر ډیره د علي وزیر او د نورو بندي ملګرو د خلاصون غوښتنه وکړه. په سیمه کې د امنیت لپاره هم له حکومت غوښتل چې دغه مسله جدي ونیسي او حل کړي. حکومت بیا وایي پوز او هم حکومت چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو هڅه کوي او د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره هم یو شمېر منصوبې پیل کړي دي او ځینې په پلان کې نیولي دي. موږ ته د نننۍ جلسې په اړه معلومات له سیمې زموږ خبریال فرهاد شینواری راکړي دي.
دغه جلسې ته منظور احمد پښتین، محسن داوړ، میر کلام، سید عالم مسجد دی ټول ویناوی وکړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم ځای وګړي وغوی هم ورته ویناګانې وکړي. د دوی لومړی غوښتنه چې مخې ته راغله هغه دا وه چې په بند کې د دوی د قومي اسمبلۍ چې کوم غړی دی علي وزیر، هغه د سره چې کوم نور ملګري په قید کې دي هغه ټول دې راخوشي کړل شي. بله غوښتنه دوی دا وکړه چې دلته په خیبر ضلع کې او بیا په عمومي توګه په ټولو قبایلي ضلعو کې دي هدفي وژنې بند کړل شي، او چې کوم لادرکه کسان دي دا غوی کورنۍ هم دلته کې راغلي وي او غوی کوم ځنې کسانو دلته ویناګانې هم وکړي او د خپلو کسانو د راخوشي کولو غوښتنه وکړه. او چې کوم وینا کوونکي مشرانو دغه غورځنګ غوی هم دا غوښتنه وکړه چې څومره لا درک شوی کسان دی او هغه به ګنازي په کار د چې دی وس را خوشی کړل شي. منظور احمد پښتین په خپل وینا کې دا هم وویل چې په تیرا راجګال کې چې هغه سیمه ته د غزایی کډوال ستنېدو ته څوک نه پرې دی، الته کې دوی ځنګلونه وهل شو، ټول کورونه ویجاړ شوی دی. یلته کې کورونه څوک نه جوړی، سړکونه یې نه جوړی. بیا دوی په چورخم چې کوم سرحدي پوله ده په دې باندې خبره وکړه چې هلته کې این ایل سی یا نیشنل لاجسټک سیل چې کوم اداره راغلی یو سہولت کار په توګه په تورخم کې کار کا، نو دوی پرې دا تور ولګاوه چې دغه این ایل سی د ځایي ولس کاروبار خراب کړی. په پوله باندې چې څومره خلک پراته دي، د دوی روزګار یې ځپلی دی. پېښور نه باړې ته چې څومره لارې راغلي دي، په دې کې رکاوټونه اچول شوي وو، کنټینر سره بند کړل شوي وي. او بیا د خیبر ضلع تختبیک چک پوسټ چې بیا کارخانو ته خلک را رسي او کارخانو مارکیټ نه باړې په طرف را داخلهږي، نو دلته دوی داسې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي چېرې دوی ځنې کسان هلته کې نیول شوي پولیسو گرفتار کړي. همدغه رنګ خبریالانو نور خلکو نو په مختلفو ځایونو کې لارې تړل شوي، نو زیاتره خلکو پیاده مزل راوکه. باوجود دې چې دلته کې نن سهار نه ډیر زیات بارانم ورګي او یخنی هم زیاته ده، بیا په غرونو باندې واوره هم شوې وه، خو تر جلسې اخیره پورې خلک دلته کې موجود وو. دوی دا وکا چې څلورو نه پنځو زرو پورې کسان په دې جلسه کې شامل وو.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
په پیښور کې د پولیو ضد ادارې ځینو خزینه کارکونکو ویلي چې خپل ځینې نارینه افسرانو دوی په جنسي توګه زورولې دي. دوی حکومت ته د تحفظ او دغو افسرانو پر ضد د کاروایۍ غوښتنه کړې. په صوبه کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر د دې تورونو په اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو له همدې ادارې سره کار کوونکي یوې ډاکټرې مشال لوډي ته ویلي چې دا تورونه بې بنیاد دي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
مشال لیډو سره په خپل خبرو کې پیښور حیات آباد کې د پولیو پر ضد کارکونکي زنانه اهلکارا عبیده مشال لیډو ته د دسمبر په 20مه وویل چې ځینې افسران چې دوی سره په پولیو پروګرام کې دي غیر اخلاقي غوښتنې تر کوي او تنګوي. د کم پر ضد چې دوی بره چارواکو ته شکایتونه هم کړی دي، خو هغوی د دوی دریس اورېدو پر ځای د دوی بے عزتی وکړه.
ویڈیو بنیاد مانده بودی زیست و ایما پکی که کنا نمار توی که زر دازن نشم کولی نمار توی که تنشی کولی زخ پر سینی رخوا کولی شم من زتام بی زن رخوا کولی شم نمار توی سر که زمان ریسک لی کلی نی زبا کار کم آتو ریسک و نیدی کلی دست نبا کم آتو زمان بختم می بیزه که باقی میجی زمان که غلطی نیشتا زمان اکار که غلطی نیشتا نو میکو تدی من زم بیا آواز جه تولی شم من کرون زمان توله انکویری والا راغلی انکویری شوی ده توتلی انکویری ده اول پر سید و انکویری پزه زمان لا اولتا بیزتی شوی
نوموړی وایي چې داسې پیښې نورو زنانو سره هم راځي، خو د خپل عزت، مجبورۍ او غریبۍ د لاسه څوک غږ نشي پورته کولی. د حیات آباد یونین کونسل نارینه انچارج نورالله وایي چې دغه زنانو سره زیاتې شوې او په هر میدان به دوی د دوی پوښتنه کوي.
کم از کم د پنج سال نه اوشو چې زه دغه کې په خپل باندې کار کوم، خو الحمدلله په دې وخت پورې زمونږ په یوز کې هیڅ داسې دا نه و راغلی. لیکن اوس دا یو څو ورځې وشولې چې د زنانو سره هراسمنټ شوی دی که حقیقت نه وی، نو دې دې موږ ورته وایو چې انکوایري دې وشي. یو جانبدار انکوایري دې نه کېږي، لکه څنګه چې پرون جانبدار انکوایري وشوله. د شلو کسانو چې څوک نه اوري او د یو کس اورېدل کېږي، نو خامخا به دې ته چې کوم نقصان رسیږي. زمونږ د خلکو ته مخامخ کېږو، منګه د خلکو کورونو ته ځو، کوي دي زیاته نه کم د اکی مونږ تر کولې کیږي. د هغه باوجود هم کم نه بیا داسې کارونه کیږي، نو دا لکه نامناسبه خبره ده.
په دې اړه مو چې کله د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط سره سو سوار د تماس نیول هڅه وکړې، نو خبرونه کولو نه ډډه وکړه. ولې د هغه وروسته مو د حیات آباد د پولیو کسانو د ګروپ یا ډلې مشر ډاکټر نازیه نو پوښتل، نو دوی مشال لیړو ته وویل چې دغه تورونو کې هیڅ حقیقت نشته دی او د دوی پر ضد به محکمانه کاروای کولی شي. دوی وی چې وړاندې هم دوی دغه شان شکایتونه کړو، خو هیڅ حقیقت پکې نه وو.
د یاپس کې خپل سګرجز دی هغه دی په دې طریقې میډیا پکې انوالف کړه، څه بې صفاوغه کې څه دغه نشته، څه حقیقت پکې نشته. هغه کې پرون موږ سینیئرز راغلي وو، هغه پکې دغه وکړو کنه. هغه چې لږ ډیر سټریکنس نیکنس کوي، نو اغه د وژن د دې چې د نو فیمل څخه خدا هتیار ته تاسو پته ده وی پیدا الزامات لګولې دي کنه انا کې کې څه ځغه نو مخابه ضرور به اکشن اخلي تاسو خو پته پولیو اولريډي دوم سنسټیو میټر ده بیا چې دا سه سټاف پکې دا سه حرکتونه کوي نو اګینست وخت هم خاص نه سغي کوي
دغه د پولیو نارینه او زنانه اهلکارانو دړه کوکړه کچره غیر جانبدار پلټن یا انکوائری ونه شو نو دوی به د صحت د وزیر د کور مخې ته دغه شنبه د اسمبلی مخې ته به احتجاجي ناسته کوي او د هغه وروسته به عدالت ته هم ځي د پامول دا چې سور از وړاندې پیښور لیډی ریډینګ روغتون کې هم یوې زنانه اهلکارې د سپیټل د نارینه اهلکارو باندې دغه تورونه لګولی وو او د سپیټل انتظامی دغه تورونه رد کړی وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
د باجوړ د ناوګه سب ډیویژن اړوند تحصیلونو آبادی شاوخوا درې لکه جوړیږي د دې سیمې د سرکاري روغتون درجه شاوخوا دیارلس کاله مخکې لوړه شوې وخت ځایي خلک وایي چې هلته لا هم ډاکټران او د ډاکټرانو او نور ضروري طبي اسانتیاو کمې دي د باجوړ د صحت محکمې مشر ډاکټر وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د ناوګه د هسپتال نیمګړتیاوې په ګوته کړې دي او ترې غوښتي چې پوره یې کړي د شانواز ترګزی رپورټ اورو
د ناوګۍ تحصیل باجوړ ولسوای دیارلس کاله وړاندې د دوی وړوکي هسپتال کیټګری ډی ته اپګریډ او یا لوړ شوی خو تر دې دمه دغه هسپتال کې ماهرین ډاکټران یا زنانه ډاکټران نشته دوی وایي چې دلته د صحت د نورو سهولتونو کمی هم دی باید دغه ټول کمی پوره شي د کیټګری ډی روغتون لپاره د حکومت لخوا په مقرره سهولتونو کې د نارینه او زنانه ماهران ډاکټران ایکس رې لیبارټری او د اپریشنونو کولو لپاره اوزارونه او ځانګړي عمل او نور سہولتونه هم شامل دي قاضی مانند نوګي وسیدونکو دي او دی وای چې دغه هسپتال کې دغه ټول حکومتي سہولتونه لا هم نشته دي
چې کله نه دا هسپتال جوړ شوی دی په دې باندې په کروڑونو روپۍ لګېدلي دي خو تر اوسه پورې دا فعال نشو اوسه پورې دی له سرجن رانلې اوسه پورې دی له لیډی ډاکټر رانلې گاینوکالوجیس د دې نه علاوه د دوایانو دلته کمی دی د سټاف مکمل کمی دی او موږ دا مطالبه کوو چې د ناوګۍ په هسپتال کې چې څومره کمی دی هغه دې زر تر زره پوره شي
په باجوړ کې د څلوېښتو پورې واړه او لوی سرکاري هسپتالونه دي او یو څلوېښت هسپتالونه کمیونټي دي چې هغه نیم سرکاري دي هم د دغه ضلع آبادی د درې کاله وړاندې شوي د شماری تر مخه د یو لس لکو او اتیو زور نه زیاته ده خو د ناوګۍ آبادی پکې هم د ناوګۍ د اوسیدونکو مولانا خانزي پوینه تر د دریو لکو پورې ده
زمون د ناوګۍ د اسپیټال شکم ده په 1904 او یا کې دا جوړ کړی شوی ده په 2009 کې کیټګری ډی درجه ته وو تو ډېر خپل بلډینګ دلته جوړ کړی شو دلته سټاف شته چې څومره په غزول بلډینګ کې وغه خپل ډیوټي او وسم کوي چې څومره غي ته سہولیات وسایل ورکول شي وختنه زمنګ د ولس زاده چې دلته ډیره زیاته آبادی ده د ناوګۍ د ټول تحصیل د مومند د ضلع نیم آبادی ده د ناوګۍ د هسپتال ته د علاج لپاره راځي نو په دې هسپتال کې چې څومره هم ممکن سہولیات دلته څومره هم وسایل کېدلی شي په کاردار چې هغه په ایمرجنسی بنیاد باندې دلته راوستل شي
مفتی بلال یاسر د باجوړ نه خبري علي کوي او دی وای چې د باجوړ په خار هډکوارټر هسپتال کې هم د سہولتونو کمی شته دي خو د ناوګۍ روغتون بیا داسې دي چې د ډیر بیمار او یا د زخمی شوی تن علاجونه پکې نشي کېدلې
د غرنګي د امبار د پاره د غرنګي د ټول ناوګۍ تحصیل د پاره د چمرکند تحصیل د پاره نواپا سمیشت د افغانانو د پاره د دوی د پاره یو مرکزی ځای دی په دغه کې قائم چې کوم کیټګری ډی هسپتال دی دا په نوم کیټګری ډی شوی دی ډیر رش دی په خو ولې خلک چې دلته سہولیات نشته ډاکټران نشته دي نو کوچرته دا سہولیات ورکړل شي نو دغه د وجې بعد خار هسپتال نو د نور هسپتالونو نه به دا رشم کم شي او دلته به په نږدې ځای کې په کمه خرچه باندې خلکو ته د صحت سہولیات میلاو شي
کله مې چې د باجوړ د صحت د محکمې د ضلع افسر ډاکټر عدنان سره خبرې وکړې نو د مشال رادیو ته وویل دوی د ناوګۍ د هسپتال د سہولتونو د کمینه صوبایي محکمه صحت ته وینا کړې ده او ممکنه ده چې ورته دغه ټول سہولتونه هم برابر کړي د زیات کړه چې د حکومت منصوبه ده چې د هسپتال پبلک پرایویټ پارتنرشپ یا هغه شان هسپتال چې وی خو به سرکاري خو مرزانو ته پک علاجونه په نجی توګه هم کول شي ورته واړوي دی وای چې بیا به پکې د هر رقم علاج سہولت موجود وي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال د قبایلي ضلعو د ځوانانو لپاره د سپورتي لوبو په دغه لړ کې د پرمختیا یو شمېر پروژې اعلان کړې وې، خو د سیمې ځوانانو د لوبو اتحادیو غړي وایي دوی لا هم د لوبو میدانونه او همداراز یو شمېر نورې اسانتیاوې نه لري. د دوی په خبره قبایلي ضلع ترهګرۍ ځپلې دي او ځکه نو د ځوانانو لپاره یې د صحتمندو او مثبتو سرګرمیو برابرولو ته حکومت باید زیات پام وکړي. د حکومتي تحریک انصاف ګوند غړي بیا وایي په قبایلو کې د لوبو پر منصوبو کار روان دی. انیسا اجمل معلومات راکوي.
په قبایلي ضلعو کې د لوبو د اتحادیو غړي او کارپوهان وایي حکومت په ټوله خیبر پختونخوا کې د یو زرو لوبو میدانونو جوړولو ویلي وو، خو دې لړ کې په قبایلي ضلعو کې ډېر لږ کار شوی دی. په قبایلي ضلع خیبر کې د فوټبال لوبغاړي یاسر افریدي د دسمبر په شپږشتمه مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې ګڼ ځوانان د بېلابېلو لوبو کولو صلاحیت لري، خو د لوبو میدانونو د نشتوالي له وجې وخت او صلاحیتونه دواړه ضایع کېږي.
زیات ضرورت د مونږ قبایلو دی، ځکه چې د مونږ علاقې هارد دی، سختی دی، هغه دومره مشکلات جوړوي د پلیر دپاره. ډېر زه داسې پلیران وینم یا دویم کال زه هغه پلیر نه وینم. د مونږ گراونډونه د تیګو او د سخت هغه نه ډک دي.
په قبایلي ضلعو کې د تیراندازۍ لوبغاړي او کارپو منصور افریدي وویل چې حکومت وړاندې هم د دې سیمو د ځوانانو د پرمختیا لپاره ژمنې کړې وې، خو تر اوسه نه دي عملي کړې. هغه زیاته کړه حکومت باید د لوبو منصوبو پیلولو نه وړاندې د سیمې مشرانو او ځوانانو سره مشورې وکړي.
په قبایلي سیمو کې واړه واړه ګراونډونه شته دی، خو هغه د هغې علاقې دپاره کافي نه دي. دلته خو دې پلان لري چې مونږ اربونه روپۍ لګول غواړو، خو بل طرف ته چې څومره په دغو ضلعو کې د ګیمونو چې کوم ذمہوار خلق دي، هغې د افسوس کوي چې هلې ځلې کېږي یا ګراونډونه آبادېږي. په کار ده چې دی کې زموږ سره سلا مشوره وشي، ځکه چې د سپورټس په کار باندې دا د سپورټسمینان ښه پوهېږي.
په قبایلي ضلعو کې د نړیوالو لوبو د تنظیم یا AIPS غړي ایاز رساب یا ویل چې قبایلو تر ترهګرۍ له وجې ډېر زیان اوښتې دي، نو لوبو ته زیات پام کولو سره به د سیمې امنیت ته هم ګټه ورسېږي.
کوم په خیبر پختونخوا کې زر ګراونډونه جوړولی شي، په هغې کې د ملاګوري سپورټس کمپلیکس دی چې په کوم کې باید کرکټ ګراؤنډ وي، ورسره د فټبال ګراؤنډ دی، په هغې باندې هم کار روان دی. همدارنګه په لنډیګوتل سکول باندې چې کوم دوی ګراؤنډ جوړوي د فټبال، په هغې باندې خو اوس څومره موده وشوه چې هلته کې کار نه کېږي، کار بند شوی دی. جمرو سپورټس کمپلیکس چې کوم د 2009 نه د لوبو لپاره ایکټیو دی، هلته کې هغه د ګراؤنډ نور مرمت نه کړو چې کوم ډېر زیات او اهم ضرورت. د دې نه علاوه په باړه کې چې کوم شهید افریدي سپورټس کرکټ سټیډیم دی، د دې نه علاوه برخیل کرکټ گراؤنډ زبردست گراؤنډونه دي، خو که هغوی ته څوک پاملرنه وکړي جوړ کې سپورټس کمپلیکس یو دی چې نشت قابل دی. همدارنګې په اورکزای کې یو سپورټس کمپلیکس پکار دی، په کورما کې یو گراؤنډ دی، هلته هم ضرورت دی. وزیرستان کې دارنګې یو گراؤنډ دی، یونس خان سپورټس کمپلیکس دی، مومند کې یو گراؤنډ هم نشته دی.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند لوبو کلتور څنګ مرستیال صدر او په قبایلي ضلعو کې د لوبو اتحادیې پخوانی مشر شاهد خان شنواری مشال ریډیو ته ویل چې موجوده حکومت په قبایلي ضلعو کې د لوبو پرمختګ ته ډېر پام دی او دې لړ کې ګڼې منصوبې پیل کړې دي.
پرائم منسٹر سے اناؤنسمنٹ کرا او دا 1000 گراؤنڈز دا پالیسی ما جوڑا کڑے وا کم دا ماشومانو پارا کوچ زغستلو غم پا دیکیو گورنمنٹ سکولونو کے زمونگ دا پاکستان میار تو پینزل شلو کالو نتاسو گورا ہے نو اولمپکس کوالیفائی کئی نو ورلڈ کپ کوالیفائی کئی زمونگا ٹول گراب چھ دے الان دیرالو نو زمونگ انشاءاللہ امید دے او دا توقوم دا چھ خان سے پا قیادت کی لگا چنگا خیبر پختونخوا کے سپورٹس فیسلٹیز جوڑی گی نو امید دی اعلان
زنو پاکستانی رسنیو د دسمبر په 15مه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په حواله لیکلی چې موجوده حکومت په قبایلی سلو کې د سپورتس یا لوبو پرمختګ لپاره 1.5 ارب روپۍ بیا لیکلی دي چې پکې 15 ارب د لوبو وړو میدانونو لپاره دي.
د انیسی اجمل رپورټ اوریدونکو او لنډ خبرونه به هم له انیسی وورو.
نن د پخانی وزیر اعظم بنظیر بھٹو دیارلسم تلین لمانځل کیږي. بنظیر بھٹو د 2008 کال د دسمبر په 8مه د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې د لوی جلسې وروسته په برید کې وشل شوی و. پاکستان پیپلز ګوند د بنظیر بھٹو د تلین په مناسبت د لاړکانې په ګړی خدابش بخش کې جلسه کوي. نن د خیبر په باړه کې د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین او ځینو نورو مخکښانو جلسې ته ویلي چې حکومت د علي وزیر او نور غړي زر تر زره خوشي کړي. د مشرانو له حکومت دا غوښتنه هم کړي چې په قبایلي ضلعو کې د هدفي وژنې بند کړل شي. د پاکستان فوج وايي بیګا د بلوچستان د هرنایي سیمې په شارک امنیتي پوسټه وسلوالو برید کړي چې پکې وو سرتیري وشل شوي دي. د برید سیمواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. نن د پاکستانی پوسټ هلیکاپټر د چین له سرحد سره نږدې په ګلګت بلتستان کې غورځېدلی چې پکې سلور پوځیان وشل شوی دي. د پوسټ ویان ویلي د هلیکاپټر هغه مهال د تکنیکي ستونزې له وجې د حادثې ښکار شو چې د ګلګت له منی مار سیمې څخه د یو وشل شوي پوځي مړی پوځي روغتون ته انتقالوه. په پیښور کې د پولیو ضد خزینه کارکوونکو په ځینو افسرانو د جنسي زورونو تورونه پوري کړي دي. په پیښور حیات آباد کې د پولیو ضد کارکوونکي عبیدین نن مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو په پروګرام کې ورسره کارکوونکي ځینې افسران اترې غیر اخلاقي غوښتنې کوي. بلخوا د پولیو مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د حیات آباد د پولیو ډلې مشر نازیه دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د هیواد په تاریخ کې په لومړي وار اپوزیشن ګوندونه د پوځ استخباراتي ادارې مشران داسې په نښه کوي چې مثال یې نشته. د اپوزیشن ګوندونه اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک غړي د حکومت پر ضد احتجاجونه کوي او په پوځ نیوکې کوي چې د عمران خان حکومت یې د درغلیو په نتیجه کې راوستي، خو پوځ دا ردوي. او سویډن، سپین او کینیډا هم د دسمبر په 26مه په خپلو هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوي قسم د لومړنیو کیسونو پخلی کړی دی. دا وایرس روانونه تر ټولو لومړی په برتانیا کې مخې ته راغلی و.
د مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. اوس راځو یو بل موضوع ته. 2006 زیږدیز کال د افغانستان څلور لسیزو جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو د یو بې ساري کال په توګه یادېږي. په دې کال کې طالبان او امریکا د نږدې 40 کلنه جګړې درولو په موخه یوې لوزنامې ته سره ورسېدل او د دې جګړې اصلي کورني اړخونه خبرو ته سره کېناستل. د سولې په هڅو کې دا پرمختګونه که څه هم سیاستوالو مهم او تاریخي بدللي دي، خو تر اوسه یې د جګړې بل شوی اور نه دی مړ کړی. اسدالله الدین په دغه تفصیلي رپورټ کې په 2006 زیږدیز کال کې چې څو ورځې وروسته پای ته رسید سولې پرمختګونو او هڅو ته کتنه کړي.
د لاسونو دا پلاکا د 2006 کال د فبروري په 9مه دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و.
Today is a historic day for the United States of America and the American people.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته تاریخي یاد کړه او ویل:
We recognize America shouldn't fight in perpetuity in the graveyard of empires.
موږ دا درک کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدي ځای او هدیره کې ونه جنګيږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپل مخ ته ولاړ شي.
پامپیو ویل که طالبان په تلون کې شوه ژمنو باندې ودرېږي، 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستان باسي. طالبان هم تلون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ. د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر غونډې ته لنډه وینا وکړه او دا تلون یې د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله. د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه وه. دې کار لپاره 10 ځله د طالبانو مرکچان او د افغان ټبری امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو له سترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګه یې ډیر کم معلومات خپرېدل. د لاس پړاو خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیوو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوه سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې دی کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12مه دوها کې پیل شوې. تر دې وروسته نه پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بلاخره یې له مخې د دوهې هوکړه وشوه. د فبروري په 9مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوها کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر وو، د ناټو له عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل، له طالبانو سره د د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
له طالبانو سره به زموږ د خبرو اجنډا تر هغو پراخه وي چې دوی له امریکا سره خبرو کې درلوده. دوی باید خپلو دولتي او نا دولتي ملاتړو سره د اړیکو په اړه خبرو ته چمتو وي، او هغه هم پر داسې باوري سیستم چې له ټولو نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي.
د امریکا او طالبانو د دوهې په هوکړه کې د 2020 کال د مارچ 10مه د بین الافغاني خبرو د پایل ورځ وټاکل شوه، خو په دې شرط چې تر دې نیټې به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلی. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر ځینو مادو نیوکه وکړه، او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې شپږ میاشتې وځنډېده. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان بې قید او شرطه نه خوشې کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. له میاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادېدل پیل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4,600 زندانیان آزاد کړل، خو د 4,000 نورو د خوشې کېدو پریکړې ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویه جرګه راوبلل شوه. د 2020 کال د اگست 1 نیټه و چې په همدې موخه کابل کې لویه جرګه پیل شوه. نږدې 3,500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست، غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشي شي.
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همداراز د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
لدی غوښتنې سره هممهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ، او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12مه د افغانستان په سوله کې نوې څپرکې پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پایل وو.
د مهمې او تاریخي غونډې ته استاسو دراتک هرکلی کوم.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشرکه ولا.
لوی خدای دی د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابۍ ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان 40 کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشي کول او د بین الافغاني خبرو پایل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لږ تر لږه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لومړنی پړاو بللی شو 3 میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی 80 ورځې په دې تیرې شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2020 کال د وروستۍ میاشتې دسمبر 2مه نیټه و چې د دواړو لوریو مرکچیان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کړنلاره نهایی شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به پیلوي.
دغه خبرو کې د دسمبر په 12مه یعنی پوره 3 میاشتې وروسته څه باندې 40 ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2021 کال د جنوري په 15 پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عامو افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربان پرله پسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په بلوچستان کې د گوادر د خوندې ساتلو لپاره د خارا د اغزن تار تاول شروع شوی دی. دا اغزن تار د یو دیوال شکل لري چې امنیتي کمرې به پرې نصبیږي او ځای به پرې د پوز سرتیری څوکۍ کوي. همداراز به خار ته د ننوتلو ورڅخه د وتلو لپاره ځانګړې دروازې هم موجودې وي. د چارواکو په وینا دا کار دغلته د رواني سرمایه‌کارۍ او د پانګوالو د باور پر ځای ساتلو لپاره کیږي، خو بلوڅ سیاستوال یې د دوی د خاورې قبضه کول او د چین د پراختیا غوښتنې پالیسي بولي. پر دې موضوع د بشیر ګواخ د تفصیلي رپورټ.
پاکستان د چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره د ځنګړې امنیتي ځواک تر جوړولو وروسته اوس د بلوچستان په گوادر کې د نوي خار له 1500 اکړ ځمکه د اغزن تار چاپیرول پیل کړی دی. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن تار په اوږدو کې د پوځیانو لپاره د پیری ځایونو جوړولو تابع هم شوې ده. دا دیوال د گوادر له زاړه خار پیل او په سمندري بندر ختميږي. د پاکستان په پلان وزارت کې د چین اقتصادي راهداري پروژې په څنګه کې د پالیسۍ د برخي مشر لیاقت علي شاه وایي دا تار د گوادر سیف سيټي یا گوادر خوندي خار چې په رسمي کاغذونو کې ورته سمارټ سيټي یا زیرک خار ول شوې د امنیت ساتلو لپاره ضروری دی. هغه د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته ویل په دې خار کې به په وسلي ورغلولو پابندي وي او هر څه به د امنیتي کمرو لخوا څارل کیږي.
بالکل، دا د گوادر سیف سیټي پروجیکټ حصہ ده. په دې کې مختلف کمپوننټس دي، یو پکې فینسنګ دی، پولیس انفراسټرکچر ډیولپمنټ دی، او دین علاوه سکیورټي چې کوم دا ډیجیټل سکیورټي هغه هم پرووایډ کول. چونکې موږ دا گوادر سیټي از ا سمارټ پورټ سیټي ډیولپ کول وړو، انویسټر ته موږ سرټن سکیورټي ورکول وړو، ځکه چې گوادر ته د خپل دننه څه خطر نشته دی. هغه خلک چې کوم دی هغه پوره ام دی، هغه جابز غواړي، هغه ترقی غواړي، دغه د پاره هغه هر قسم تعاون هم کی او اوس هم چې څومره کاران د شوی دی پای کې د خلک برابر شریک دي. چونکې بهر خطرات لږ ډیر شته دي، دغه د وجې نه مونږه دا موکا چې کوم اسکرینټس دي، کوم بهر خلک دي، کوم چې هغه نه غواړي چې گوادر ډیولپ شي، هغه داسې قسمه حرکت کولی شي. نو که ان کیس خدا نه خواسته او دای دین کې کدا سی کار وشي، نو بیا به انویسټر یا د گوادر ډیولپمنت چې کوم دی هغه به کافی حد پورې متاثر شي. نو مونږ داسې موقع دوی ته ورکول نه غواړو. دې لپاره مونږ سیف سیټي پروجیکټ ډیوایس کړی دی او په دې کې مونږ سره فینسنګ او دا ټول سیزنونه به کیږي.
مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د دې اغزن دیوال د جوړولو کار له تیرو دریو میاشتو راهیسې روان دی. ځینې چارواکو چې د رسنیو سره د خبرو رسمي اجازه نه درلوده د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا اغزن تار پر ډیورنډ کرخه د پاکستانی پوځ د پیل کړي دیوال په شکل جوړیږي چې د چین د یوې کمپنۍ او د پاکستان پوځ د فرنټیر ورک ارګنایزیشن لخوا یې چارې پر مخ روانې دي. اوس مهال ښار ته د ننوتلو لپاره 2 د دروازو ځایونه جوړ شوي دي، خو سرچینې زیاتوي که ضرورت پیښ شو نو دا 4 ته ډیرېدلی شي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پر ویبپاڼې لیکل شوي چې سیپک د تاج او گوادر پکې د ملغلرې حیثیت لري. له همدې امله ورته دوی پر ټولنیزو رسنیو د ویډیوګانو له لارې کمپاین کوي او د پاکستان قسمت بدلون کوي بولي.
ترقی او خوشحالی کے اس عظیم منصوبے سے ہم پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ.
د دې اعلانونو ډیره برخه د هستوګنی د زینو اخستو ته د خلکو په هڅولو او د چین سره د پاکستان د ملګرتیا په
خودلو را چرخی
پوری دنیا میں مثال رشتہ لا زوال پاک چین دوستی کے
خود دمرا کمپین سربراہ ہم د چین اقتصادی راہداری پروژی پاڑا ډیر معلومات خکارا نه دی د دې راپور لپاره مشالې ډیو د حکومت او په پروژه کې د کارکونکو کمپنیو لزګونه وې پاڼې و پلټلې او د سلګونو پاڼو اسناد یې وکتل. په پارلمان کې د دې پروژې د څارنې لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې ده، خو په دې پروژه کې معلومات دومره پټ ساتل شوي چې د دې کمیټې مشر او د حکمران تحریک انصاف غړی ارباب شیرعلي وایي په گوادر کې د اغزن دیوال له پیلېدو نه دی خبر. هغه د دسمبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه به له حکومت معلومات وغواړي.
هغه پکې دی کې یو کمپریهنسیو میټینګ راغواړو بلوچستان کې څه دی سیکیورټی سچویشن جنرلی اسپیشلی کوم انټرفیرنس کېږي ډفرنٹ کوم قوتونه دي کوم نه غواړي چې ګوادر نه شي وایي دا ښار څنګه فلیش پوینټ او نه ګوادر وایي هغه دپاره خامخا مطلب چې سیکیورټی کنسیډریشن سره اګنور کولی شي. هاوایور ما خبره چې زموږ داسې مسئلې دي چې کوم جواب هم غواړو زما حاضر سات زما ذاتی خیال دا دی کہ یو فلرشنگ بزنس سٹی چې کمپیریٹیولی اوپن هو دا به موږ د انټیریر بچا مینډیټ
په 2015 کال کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی اقتصادي راهداري پروژه په لومړي سر کې د 640 ارب ډالر و، خو اوس د حکومتي معلوماتو تر مخه 70 ارب ډالرو ته رسیدلې ده. د دې پروژې لویه برخه په بلوچستان کې ده چې گوادر پکې مرکزي رول لري. د پروژې د ماستر پلان تر مخه چین د گوادر د نوي ښار جوړولو لپاره 2 ارب ډالر په پام کې نیولي، خو ویل شوي چې دا پیسې تر دې اندازې محدودې نه دي او زیاتېدلی شي. په بلوچستان کې له پاکستانه ازادي غوښتونکي بلوڅ وسلوالې ډلې هم فعالې دي. دوی د چین پانګونه د بلوڅو د وسایلو لوټل بولي او له همدې عمله د دې پروژې پر کارکونکو په کړو حملو کې ګڼ پاکستانی سرتیري او څو چینایي کارکونکي وژلې دي. د بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت په 2014 کال کې په 15,000 سرتیرو مشتمل د پوز 2 ځانګړي ډیویژنونه یو سمندري او بل ځمکنی هغه وګمارل، خو د گوادر خوندي ښار لپاره امنیت لا نور هم سخت کړ شوی دی. سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د لومړني پلان تر مخه به دغلته 2000 امنیتي کمرې نصبېږي چې له مرکزي کمپیوټر خونې څخه به د څارنې د یو سیستم له لارې کنټرولېږي. همداراز گوادر ته هر ننوتونکی کس باید شناختی کارډ یا بل د پیژندګلوي کارډ ساتونکو ته وښيي چې هغوی په کمپیوټر کې ثبت کړي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر او د پاکستان قومي اسمبلی غړی سردار اختر منګل وایي دا کار د چین د پراختیا غوښتنې او کالونۍ جوړولو پالیسي څرګندوي. نوموړی د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته وویل دی وایي اوس به د گوادر خپل اوسیدونکي ښار ته د ننوتلو لپاره ویزې ته ضرورت لري. دغه قسم یو کار کیدونکی دی. د خوندي ښار تصور د کراچۍ، کوټې او اسلام آباد په اړه هم بیان شوی و. له دغو ښارونو خو دیوال نه دی چاپېره شوی. د گوادر 99% خلک کب نیونکي دي. دوی به اوس هر ځل په ننوتلو د ځان ثابتولو لپاره کارډونه ورخي. کالونایزیشن تر دې مختلفه نه وي، همدغسې وي. موږ به دا مسله په پارلمان کې هم راپورته کوو، عدالت ته هم ځو او جلسې جلوسونه هم کوو. سی پیک د چین د یوې پټۍ او یو سړک بیلټ اینڈ روډ پروژې برخه ده. په دې پروژه کې د گوادر پراخول د چین لومړنی نړیواله یا له خپل هیواده بهر ترسره کوونکی کار دی. په 2014 کال کې د پاکستان سره د لوزنامې تر مخه د دې بندر اداري کارونه پاکستان او د چلولو عملی کار د چین پر غاړه دی. د چین چارواکو ویلي دوی غواړي په دې سره د خپل هیواد وروسته پاتو غربي سیمو د پرمختګ لپاره اقتصادي موقع زیات کړي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ماستر پلان تر مخه د اورګاډي و پټلې بعد بلوچستان گوادر د چین له کاشغر سره ونخلوي. په امریکا کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز سی اس آی اس یا سنټر فار ستراتیژیک اند انټرنیشنل سټډیز د یوې څېړنې تر مخه چین د خپل ضرورت 70% تیل له خلیجي هیوادونو اخلي چې د اوږدو سمندري او ځمکنیو لارو له امله ورته ګران تمامېږي.
له ګوادر تر کاشغره د پټلۍ غځولو او په بلوچستان کې د یو نوي خوندي ښار آبادولو سره به چین له خپل هېواد لري یو کورنۍ د مزې ولري او له منځني ختیځه به په ارزانه بیه هغه تیل خپل ملک ته ورسوي چې لوی کارخانې او ورځنی ژوند یې پې چلیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د کرونا وایرس وبا چې په چین کې تیر کال په پای کې پیدا شوی و، د روان 2020 کال په لومړیو شپو ورځو کې اروپا او امریکا ته خپره شو. د دې هیوادونو په شمول یو شمېر نور ملکونه زخت ډېر اغېزمن کړل. په پاکستان کې یو چاته د کرونا وایرس لګېدو اولنۍ پیښه د فبروري میاشت په اخره کې شوې وه. په پاکستان کې هم دا وایرس په تیزی سره خپور شو. حکومت مجبور شو چې په مارچ کې د خیبر پختونخوا په ګډون د ټول ملک تعلیمي ادارې وتړي. د کرونا وایرس له دویمې څپې تر راتلو وروسته په پاکستان کې سکولونه یو وار بیا تړل شوي دي. د سکولونو استادانو او تعلیمي چارو پوهان وایي د ماشومانو د زده کړو درېدو له وجې د هغوی د تعلیم او تربیې چارې هم ډېرې اغېزمنې شوي دي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
په 20 فروری 2020 کې پاکستان کې د کرونا وړومبی کیس رپورټ شوی و، ولې د کیسونو زیاتېدو او د کرونا وبا د خورېدو له ویرې د پاکستان مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا په شمول ټول ملک کې د پوهنتونونو، کالجونو، دینی مدرسو په شمول سکولونه او نور ټول تعلیمي ادارې د بندولو او د امتحانونو د ځنډولو پریکړه وکړه چې خوشا شپږ میاشتې تړلې شوې وو، ولې بیا سپتمبر کې د دوو میاشتو لپاره د مشروط پرانستلو وروسته په دسمبر کې بیا یو وارې تر دوو میاشتو ټول تعلیمي ادارې وتړلې شو. تعلیمي پوهان، مور پلار او استادان وایي چې 2020 کې ټول تعلیمي کال د ماشومانو ډیر خراب لاړو، ځکه سکولونه زیاتره وخت بند وو او زیاتره ماشومان بغیر امتحانونو نه وړاندې جمعتونو یا کلاسونو ته اړولې شوي دي. خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان په دې خلا مشال لیډو ته وایي
تعلیمي نظام او تعلیمي سیستم اسې هم لکه ډیر مضبوط نو، په دغه وجه باندې خو لکه بیخي د تعلیم نه د ماشومانو ظلم تور شو، ځکه چې دونه چټیانې رالی چې هغه ماشومان سکول ته راتلو باندې اوس ډیر په زور او په مینت به راولي. او الله دې خیر وکړي چې دا راتلونکي کال هم اور اداسې چې د کرونا دا لهر کم شروع دی نو مزید چټیانې به هم کیږي. چې دا کم کال تیر شو نو دا خو له تعلیم د پاره یو تباکون کالو، ځکه چې کم بغیر امتحانات کم الکان پاس شو او بغیر پرچونه بغیر د تیارې نه، نو هغه الکان خو لاغي هو دغه کال سچې راتلو کې مستقبل ته کې بر دغه کال نقصانات چې کم دینه ور دي ماشومان په زندګۍ کې یو اهم بغه یادېږي.
حکومت ته د کوونکو یا طالب علمانو وخت د ځای کېدو نه د بچ کېدو لپاره د انلاین کلاسونو فیصله هم کړې و. خو خیبر پختونخوا کې د شخصي یا پرایویټ سکولونو د اتحادیې پن نائب صدر جاوید خان وایي چې د انلاین یا انټرنیټ د لارې کلاسونو او سبق خودلو پریکړه د ګټې پر ځای د تاوان پریکړه و، ځکه چې د دې وروسته پاتې وطن او سیمې خلک دغه طریقو سره نابلده دي.
په ټول پاکستان کې چې کم دي تقریبا د 87% خلک چې کم دي محروم وو، تقریبا 13-14% خلک دي مستفید شوي دي او نور بالکل ناکام تجربه، خصوصا زموږ قبایلي لقاجه چې کم دوس اغي او دا شاندې بلته زموږ د بجلی صورت حال د نت نظام دا بالکل ناکام تجربه زموږ په ملک شوي ده.
په یو شخصي سکول کې زده کړه ورکوونکي استاذه ناجیه ګل وایي چې د دې زیاتو چټیانو د ماشومانو په ذهنونو ډیر منفي اغیز غورځولې دي او د استادانو خواري یو خوکه یو پد شوې ده، خو بیا هم وړه هغه شان زده کړې نه کوي څنګه چې باقاعده یا ریګولر کلاسونه کې کوي.
کوم لاکډاون مخکې هغه 6 مهینې تیر شو او بیا موږ له واړه راتلل او اوس بیا چټیانې شوې. نو عموما زموږ واړه چې کوم سکول سټوډنټ چې کوم کنه هغه هم دا خبره کوله چې یا د سکول څنګه کولو کې یا دې بن کې په دې سکول باندې سو زموږ هیڅ سیستم مطلب اغاز کیږي لکه د زړه نه موږ یو کارم نه کوو او د ماشومان سټډي هډي زیاده متاثر شوی ده کنه.
دین علاوه دینی مدرسې هم سو وخت لپاره تړلې شوې وي ولې بیا پرانستل شوې. دا یادونه نه چې خیبر پښتونخوا کې دا وخت سره دا نوې شامل شوې زلو خو شاید درې ډیر زرونه سیوا سرکاري سکولونه دي چې پکې د هلکانو او جنکو دواړو شامل دي. د غرنګ په صوبه کې د شخصي رجستر سکولونو شمیره د دوی د اتحادیې د مشرانو په وینا دا 9000 نه سیوا ده. دی وای چې تیر ټول بند یا لاک ډاون کې ځنی واړه سکولونه داسې هم وو چې د خرچو نه پوره کېدو له وجې مکمل ختم شوي دي او په سونو استادان دغه شخصي سکولونو کې بے روزګاره شوي هم دي. بلخوا حکومت سو سواری دا خبره په ډاګه کړې چې کرونا وبا پاکستان کې هغه شان نه ده خوره څنګه چې نور نړۍ کې. دوی یې وجه هم دا ښایي چې د پاکستان حکومت د خپل اړخ نه احتیاطي لارښوونو باندې عمل درآمد باوري کړی وو او سکولونو تړل هم د دغه ګامونو یوه کړی ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
د ایتالیا جوسپی پترنو د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکو کس دی چې په 2000 زیږدیز کې له پوهنتون فارغ شو. هغه د شپږ نوي کالو په عمر کې په فلسفه او تاریخ کې د بیچلرز یا لایسانس بری لیک واخیست. پترنو له پخوا راهیسې له زده کړو سره مینه لرله، خو د بېوزلۍ له وجې په ځوانۍ کې پوهنتون و نه لوستی شو. په اړه د رایټرز اجانس رپورټ اورو چې فرخندې اسد پښتو کړی دی.
دا اټلی شپږ نوي کلن جوسپی پترنو د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکي کس دی چې له پوهنتونه فارغ شوی. هغه سږ کال د دسمبر په میاشت کې د اټلی د پالرمو پوهنتون نه په تاریخ او فلسفه کې خپله ډیګري ترلاسه کړه. هغه یو ټایپ رایټر هم دی. پترنو په دویم نړیوال جنگ کې په اورګاډي کې کار کاوه. د اټلی د سیسلی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي کله چې ځوان و نو هم یې له تعلیم سره مینه لرله، خو د غربت له چې نور تعلیم ونه کړی شو. هغه وایي چې کله نوی کلن شو نو له ځان سره یې فکر وکړ چې همدا وخت دی چې د خپلې خوښي ډیګري ترلاسه کړي.
ما له ځان سره فکر وکړ چې اوس باید په پوهنتون کې داخله واخلم، ګینې بیا به ممکنه نه وي. او دا شان په 2018 کال کې مې د دریو کالو په یو پروګرام کې داخله واخسته.
پترنو وایي ورسره به دا فکر هم وو چې نور زده کوونکي استادان با سوایي، خو بیا یې اراده کړې وه. هغه وایي په را روان وخت کې د لیکنو پلان لري.
زه لیکلو ته اراده لرم او هغه ټول کتابونه لوستل غواړم چې وړاندې مې نشو لوستلی.
پترنو د شپې وختي ویده کیږي او د ټولو کارونو لپاره یې وخت ټاکلی. هغه خوشاله دی چې په لوړو نمبرو بریالی شو.
دا مشال ریډیو دا.
د خبرونه د پای شي ویډیو اوریدونکو د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
پخانی وزیر اعظم بینظیر بوټو دیارلسم کلین المانسل کیږي. بینظیر بوټو د 2000 کال د دسمبر په 8مه د راولپنډي په لیاقت باغ کې د جلسی روستو په برید کې وشل شوی و. پاکستان پیپلز ګوند او د بینظیر بوټو د تین په مناسبت د لړکانی په غړي خدا بخش کې جلسه کوي. نن د خبر په باړه کې د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین او ځینو نور مخکښانو جلسې ته ویلي چې حکومت د علي وزیر او نور غړي سر تر سره خوشي کړي. د مشرانو له حکومت دا غوښتنه هم کړې چې په قبایلي ضلعو کې د هدفي وژنې بندې کړل شي. د پاکستان فوج وایي بیګا د بلوچستان د هرنایي سیمې په شارکس امنیتي پوسټه وسلوالو برید کړی چې پکې و سرتیری وشل شوي دي. د برید ذمهواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. نن د پاکستانی پوسټ هلیکاپټر د چین له سرحد سره نږدې په ګلګت بلتستان کې غورځېدلې چې پکې څلور پوځیان وژل شوي دي. د پوسټ ویان ویلي دا هلیکاپټر هغه مهال د تکنیکي ستونزې له وجې د حادثې ښکار شو چې د ګلګت له مینی مارګ سیمې څخه د یو وژل شوي پوځي مړی پوځي روغتون ته انتقالوه. په پیښور کې د پولیو ضد خزینه کارکونکو په ځینو افسرانو د جنسي زورونو تورونه پوری کړی دي. په پیښور حیدآباد کې د پولیو ضد کارکونکو عبدین مشال ریډیو ته ویل چې د پولیو په پروګرام کې ورسره کارکونکو ځینې افسران ترې غیر اخلاقي غوښتنې کوي، خو د حیدآباد د پولیو ډلې مشر ناصی دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د هیواد په تاریخ کې په لومړي وار اپوزیشن ګوندونه د پاکستان او پوست او استخباراتي ادارې مشران داسې په نښه کوي چې مثالې نشته. د اپوزیشن ګوندونه اتحاد د حکومت ضد احتجاجونه کوي او په پوست نیوکې کوي چې د عمران خان حکومت یې د درغلیو په نتیجه کې راوستي، خو فوج دا ردوي. په پاکستان کې په 1340 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 850 کسان مړه شوي دي چې ورسره د مړو شمېره 9,340 ته رسیدلې. او سویډن، سپین او کینیډا هم د دسمبر په 26مه په خپلو هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوي قسم د لومړنیو کیسونو پخلی کړی دی. په سپین کې 4، په سویډن کې 1، او په کینیډا کې 2 کیسونه ثبت شوي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې چپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، انیسا اجمل او زموږ تخنیکی ټیم اوس د مشال رادیو له سټوډیو له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.